ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوالو یا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2019 کال د اگست 14 نیټه ده. وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي اونیمی، او په واشنگتن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. لاول به وړاندې کوو په دې خبرونه کې سرټکي.
د هندستان د سپریم کورټ یو قاضي وايي هندي چارواکي په کشمیر کې د نظم پر ځای کولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري. بل پلو په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان په تګلارو نیوکه کړې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اتم پړاو وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د اندېښنو ترڅنګ خوشبيني ډیره شوې.
او په امریکا کې د گرین کارت او شهریت یا سټیزنشپ د اخیستو ضابطي سخت کړل سوي دي. د صدر ترامپ د زمي هغه مهاجرو ته چې د حکومت په امداد اوسېږي د گرین کارت او شهریت اخیستل ګران کړل.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسه په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي ریپورتونه تفته وړاندې کوو. خلاول لند خبرونه.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان د حکومت پر تګلارو سخت انتقادونه کړي دي. او مخکې تر دې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلو چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هر دایمي غړی کولای سي چې د کشمیر په تړاو د پاکستان د خواست مخه ونیسي. او پاکستانیانو او کشمیریانو ته پکار ده چې په حقیقت باندې خبر وي. بل پلو هندي فوجیانو ویلي چې د کشمیر سرحد سره فوجي خوځښت ستونه څه خاصه معنا نه لري. بلې خوا د هندستان سپریم کورټ یو قاضي ویلي چې هندي چارواکو ته په کشمیر کې د ثبات پر ځای کولو لپاره لږ وخت پکار دی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د بلوچستان ایالت مشر وکیل حسین آغا وایس اف امریکا ته ویلي چې دوی په آزاده توګه د تنظیم کار نشي کولی. د ښاغلي په وینا د حکومت لخوا د نا اعلان شوي کاروایی له مخې د غورځنګ ملګري تنګول کیږي، گرفتاره کیږي، او په بیلابیل قسم تشدد ورباندې کیږي. هغه زیاته کړه ځکه یې وس د غورځنګ ملګرو په پټه خپل کار جاري ساتلی دی. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت ویان لیاقت شاهوانی ډیوته په دې حقله جواب نه دی ورکړی. خغلی د ټلیفون د لارې ویل چې د دوی حکومت د کشمیر د مسلمانانو سره د خواخوږۍ د پاره د وی لوی غونډې تابع نیولې ځکه نشي کولای چې جواب وایي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي دا امکان نشته چې ملک د افغانستان سره په ګډ سرحد لغاړي فوجي ځواکونه د کشمیر سرحد ته انتقال کړي. او شایي په دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم اغیزمنې سي. په امریکا کې چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر اسد مجید خان سره مرکه کړې، لیکلي اسد مجید د کشمیر او د افغانستان د مسلو په بیلوالي ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه نه کوي د دوی مسلې سره وتړي. هغه هیله هم ښودلې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې به کامیاب شي او پاکستان د دې خبرو کامیابی دوغ لپاره تر خپل وسی حال ځلی کوي.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازې زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د قطر د اتم پړاو خبرې پای ته رسیدلې. په وینا د طالب مشرانو سره شوې خبرې ګټورې وي. نوموړي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکو اقداماتو د اغېستو په هدف د سلا او مشورو د پاره واشنگتن ته روان شوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامی د دوشنبه په ورځ یو نوی تګلار اعلان کړل چې لمخې به هغو مهاجرینو ته چې اوس په امریکا کې دي او په سرکاري امداد باندې ژوند چلوي د گرین کارت او سټیزنشپ یا امریکایي شهریت اخیستل ګران کړی دي. په امریکا کې د مهاجرت او شهریت د چارو نگران مشر ویلي دي چې د دې نوې پالیسۍ په اعلانولو سره دا پالیسي به هغه کسانو ته چې امریکا ته راتلل او یا دلته اوسېدل غواړي خود کفایی او خود باوری زیاده کی.
د قرغیزستان پخوانی صدر الماز بیگ اتمبایوف د حکومت نسکورولو او د قتل په تور کې تورن کړی شوی. اتمبایوف د تیر زیارت په ورځ چارواکو د خپل کور نه گرفتار کړی و. دین یو ورځ مخکې د هغه د نیولو په کوشش کې د هغه پلویانو پولیسو ترمنځ نښتې وشوې او یو امنیتي عسکر پکې وژل شو.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبه د ګلو کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو. تفصیلی ریپورتونه ولوري ته وړمبی ځو هم پاکستان ولوري ته چیرې چې د حکومت مخالفه ګوند پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د کشمیر په حواله د عمران خان د حکومت په تګلارو سختې نیوکې کړې دي. مخکې تر دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې هر دایمي غړی کولی سي چې د کشمیر په تړاو د پاکستان د خواست مخه ونیسي او پاکستانیانو ته او کشمیریانو ته په کار دی چې په حقیقت باندې خبر وي. تفصیل پیرویل شاه په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر د سلامتیا کونسل د غړو د ملاتړ په حق له د پاکستان د باندینو چارو وزیر په بیان سخت برګون خودلې دی. د کم بیان تر مخه چې شاه محمود قریشی د کشمیریانو د ملاتړ په حق له سلامتیا کونسل کې د پاکستان کمزوري پوزیشن په ډاګه کړیو او د پخکاره ټکو ویلو چې پاکستانی اولس تر ملګرو ملتونو د سلامتیا کونسل نه ډېرې تمې نه ساتي او قریشی په دې معاملې د اسلامي نړۍ د پاکستان سره خواخوږی باندې هم سوالونه راپورته کړي وو او د ویلو چې کوم اسلامي هیوادونو په لوی کچه هند کې سرمایه کاری کړې ده د اغوی نه پاکستان څنګه په بشپړه توګه د مرستو تمې وساتي. د نهه پورز اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د خارجه وزیر دغه بیان ته سخت برګون خودلې دي.
هو یا نه هو همارا کوشش نه هونا چاہیے. آپ اگر کوشش کرنے سے پہلے اس قسم کے بیان بھیج رہے ہو تو پھر ہم مجبور ہوں گے اس سوال پوچھنے پہ کہ آپ کے انٹینشنز کیا، کیا آپ جان بوجھ کے یہ سب کچھ نہیں کر رہے.
دے وای کچر پاکستان ته یو فورم یا د بل یو هیواد نه د مرستو تمې نه وینو بیا هم پاکستان ته د منډو تړلولار نه دی پرې خودل پکار او کچر د پاکستان حکومت بغیر د دغه حسونه په آرام کې نیو سنه کوي نو بیا د بلاول بټو په خبره د حکومت په نیت باندې سوالونه راپورته کیږي. تیر ورځ د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې خبری کانفرنس ته وینا کې شاه محمود قریشی د پاکستان په سیاسي ګوندونو باندې د کشمیر په معاملې د یو موټی کېدلو غږ هم کړی وو او د دریس پل کړو چې د پاکستان د پارلمان نه د کشمیر په لانجه د هند په ضد یو متفقه قرارداد منظوریدل دغه اتفاق په نخه کوي. خو د پارلمان شریکې غونډې دغه پریکړې سمدستي پس بیا د پاکستان احتساب ادارې لخوا د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز گرفتارۍ سره حکومت مخالفه ګوندونو خبرګون راپارېدلې دي او دوی تور لګوي چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند په یو داسې وخت مخالفه ګوندونو یو مهمه مشره نیولې ده چې سیاسي ګوندونو هند ته جواب ویلو لپاره د حکومت مټې مضبوطولې. خو د دې نه ګټه پورته کولو په ځای وزیر اعظم عمران خان د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ تقسیم راوستې دي. او د نهه پورز اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم دغه تورونه تکرار کړي دي.
دن پہ تو مریم شریف صاحبہ کی گرفتاری خبر بن جاتی ہے. جب ہم محبوبہ مفتی کا گرفتاری پہ تنقید کر رہے ہیں، بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے صحافی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم اور مودی سرکار میں کیا فرق ہے.
اغه ویل چې کم وخت د کشمیر په حق له خبرو کولو په اغه ورځ د مریم نواز گرفتاری لوی خبر جوړ شي او بلاول بټو زیاته کړې چې کله دوی د هند د واک لاندې کشمیر په خوانی اعلی وزیر محبوبه مفتی د گرفتارۍ معاملې راوچتوي نو بیا د دوی نه تپوس کیږي چې د پاکستان او د هند وزیر اعظم کې سفرک دی. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د پنجاب حکومت ویان شهباز ګل له کشمیر په معاملې د بلاول بټو په حکومت باندې نیوکې رد کړې دي او د تور لګولې چې د پیپلز ګوند مشر د کشمیر په معاملې د حکومت مټې مضبوطولو په ځای مالی درغلو په سر گرفتار خپل پلار آصف علي زرداری خوشی کولو کې غرضی دی. د هند لخوا د خپل ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت بدلولو په سر د پاکستان حکومت او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه سخت برګون خایي. سبا له د پاکستان ازادۍ ورځ منځلو په ترڅ کې به وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر سفر کوي. پاکستان دغه ورځ د کشمیریانو سره د یووالي او بیا 15 اگست د هند د ازادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه منځلو اعلان کړی دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه
ټویټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
هندوستان د کنټرول لاندې د کشمیر خصوصي خود مختار حیثیت ختمولو په حواله سره موضوع باندې یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو. لوی اختر په کشمیر کې، هغه کشمیر کې چې هندوستان وست آئین 300 ماده لري کولو سره د هندوستان یو برخه جوړ کړې ده، هلته کې د لوی اختر ورځ څنګه ونمانځلی شوه، او بیا دا هم چې په هندوستان کې د هندوستان سپریم کورټ کې هم د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو په حواله سره د یوې مقدمه اورونه شوې ده. په دې موضوعاتو باندې تفصیلي رپورت نوشیروان قلندر ناورو.
مطبوعات وایي چې نن د اختر په دویم ورځ هم په کشمیر کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. په ټولو مرکزي بازارونو، اهم سړکونو، په لوی شمیر کې د ځواکونو سخت پیره موجود وه، ځای په ځای خنډان ودرول شوي وو. ای پی خبری ایجنسی وای خو بیا هم د کومې سیمې نه د تشدد پیښې نه دی رپورټ شوی. مطبوعات دا هم وایي چې د اختر په ورځ د مانځو او قربانۍ وروسته کرفیو او بندیزونو کې ورکړې شوې عارضي نرمي ختمه کړې شوې ده. په کشمیر کې نن هم انټرنیټ ته د کشمیری ولس رسایي نه وه. ټلویزیونونه او د میډیا نورو ذرایع تړلې شوي دي، او د هند خبریالانو تنظیمونو هم د مطبوعاتو په بندیزونو نیوکې کړې دي. د هند او پاکستان په پوله لائن اف کنټرول باندې د دواړو هیوادونو د پوزونو د نقلو حرکت پاړه د هند د پوز مشر جنرل بپن راوت د نه پورز په یو بیان کې ویلي دي چې په لائن اف کنټرول باندې د هند او پاکستان د پوزونو نقلو حرکت د عمومي حالاتو پر رنګ دي، او ولس له اندېښمن کېدل نه دي پکار. جنرل راوت وایي چې که د مخالفه خوانه سفالیت وښودل شي نو دوی ورته هم هغه رنګ ځواب وایي. بل پلوتا نن د هند په سپریم کورټ کې د کشمیر د خپلواک حیثیت ختمولو لپاره ورکړې شوې خاص باندې اورونه شوې ده. دغه خاص د کانګرس ګوند یو مشر تحسین پونېواله سپریم کورټ کې جمع کړی دی. سپریم کورټ په نننۍ اورونه کې د کشمیر په اړه د سفوري حکم جاری کولو نه انکار کړی دی، او اورونه د دوو هفتو لپاره ځنډولې. درخواست ورکونکي تحسین پونېواله دریځ خپل کړی دی چې په کشمیر کې کرفیو په ځای کړی شوی، ټلیفون، موبایل او انټرنیټ معطل کړی شوی دی، او ټی وی چینلونه بند کړی شوی دی. د دې ترڅنګ درخواست کې دا هم ویلي شوی دی چې د هند حکومت کشمیری مشران په خوانی اعلی وزیر عمر عبدالله او محبوبه مفتی هم نیولې دي. سپریم کورټ ته په دې اړه خصوصي امر جاری کړی، دغه بندیزونه دې ختم کړي او نیول شوي مشران دې خوشي کړي شي. د کانګرس دغه مسلمان غړي سپریم کورټ ته دا هم خاص کړی دی، د بی جی پی حکومت د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو لپاره د آئین آرټیکل 300 او 35 اے ختم کړي دي. سپریم کورټ دې په دې اړه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي چې وګوري حکومت څه قسمه آئینی خلاف ورزي کړې ده. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ، جسټس ارون مشرا، جسټس ایم آر شاه او جسټس اجے رستوګي ویلي دي چې د کشمیر حالات دا وخت سم نه دي، په دې وجه د امنیت په اړه څه امر نشي کولی، او په دغه خواص یې د فوري امر جاری کولو نه انکار کړی دی. د دې ترڅنګ د نورو آئینی نقطو اورونې لپاره او روانه تر دو هفتو پورې ځنډولې.
د وایس اف امریکا جوړه د ګلاو کتر منو وردونکو خبرونه لا دوام لري، او سم د افغانستان لوري ته ځو چیرې چې د په قطر کې د افغان سولې په اړه د اتم پړاو خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. د امریکا او د طالبانو استازو دواړو ویلي دي چې دا خبرې ګټورې دي، او د امریکا ځانګړی استازی واشنگټن ډی سي ته روان شوی. په دې اړه حکمل روان نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو د سولې پیل شوي مذاکرات د روانې میاشتې د اگست په 12مه پرون پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي چې د افغان سولې لپاره د اتم پړاو خبرې ګټورې وي او شوي خبرې دواړو خواوو د سولې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز وي. خلیزاد ویلي واشنگټن ته روان شوی تر څو د راتلونکو اقداماتو په اړه سلام مشوري وکړي. طالبانو هم د قطر تم پړاو خبرې مهمې او ګټورې یادې کړې او ویلي دي چې د سولې راتلونکي موافقې لپاره د ګامونو اخیستو لپاره له مشرانو سره مشوري کوي. دا چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ به راتلونکي مذاکرات څه وخت ترسره کیږي په اړه یې لا تر اوسه کره نیټه نه ده ټاکل شوې. د نړیوالو چارو څیړونکي فضل الرحمن اوریاخیل دیوی ته وویل په راتلونکو مذاکراتو کې به چې د سولې موافقې کپ ځنګړو مراسمو کې لاسلیک کیږي د اسلامي کانفرنس د ملګرو ملتونو د افغانستان د ګوندیو هیوادونو او د نړۍ سترو قدرتونو د هیوادونو استاذي حضور ولري.
جرادی چې امریکا او طالبان خپل موافقتنامه امضا کوي نور نو په افغانستان کې د امریکا او طالبان تر مابین بس بندي ده او امریکا به هم کاملا دفاعي حالت نیسي. کدا چې اوسی دا یو غټ تغییر او تحول ده په څنګه دي کې به امریکا د کابل حکومت سره نظامی زدکړې بندوي په څلور نیمو یا پنځو میاشتو کې به امریکا هم 5000 عسکر وباسي او نور به تر 2 کلو افغانستان کې وي. دغه او داسې ځینې نور ټکي دي چې راوتلي دي. خو هر څه چې وي د امریکا او طالبانو تر مابین موافقتنامه دا د افغانستان د ولس په ګټه ده او دا د سیمې هیوادونو په ګټه ده.
د سیاسي چارو څېړونکي عبدالرشید ارین وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي چې په دویمه مرحله کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ته زمینه برابره شي.
زه فکر کوم چې دغه مسله ډېره کړکېچنه ده. کړکېچنه په دې ده چې په دغه موافقتنامه کې داسې راغلي دي کوم وخت چې امریکا او طالبان دغه موافقتنامه امضا کوي نو یوه هفته وروسته به بین الافغاني مذاکرات یا تفاهمات شروع کیږي. په دې موافقتنامه کې بین الافغاني مذاکرات نه دي تعریف شوي.
د سولې د اتم پړاو خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اګست میاشتې په 3مه پیل شوي او پرون په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې ولسمشر غني د لوی اختر په لومړۍ ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې د اوسني حکومت نیټه د پای ته رسیدو په حال کې ده او د انتخاباتو په پایله کې به راتلونکی حکومت د سولې په تړاو بشپړه واک او صلاحیت ولري. حکمل زادات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د افغانستان خلک د افغانستان د امن د پاره چې کم مذاکرات ډېری مودې نه روان وو اتم پړاو یې سر ته رسیدلی دی. د طالبانو د امریکا ترمنځ د دې د نتیجو نه څومره خوشبینه دي په دې حال کې چې د لوی اختر دریمه ورځ هلته کې په افغانستان کې نمانځلی کیږي او دې ځله د لوی اختر درې واړه ورځې ډېر په پرامنه طریقه باندې ونمانځلی شوې. هیڅ قسمه بده پیښه مخې ته رانغله. تفصیلی رپورٹ حکمل روان د خلکو سره د خبرو نه پس تیار کړی دی. تاسو وړاندې کو
افغانستان کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د مذهبي مراسمو له ادا کولو وروسته د اختر پاتې دوه ورځې په ځانګړو افغاني دودونو او رواجونو سره لمانځي. د خوست ولایت د مساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی مالی بایو منګل له ډیوې سره په خبرو کې ویل د اختر په ورځو کې له غټو وریجو جوړ ډنډکۍ ځانګړي خواړه جوړول د سویلي ولایتونو د خلکو هم رواج دی. نوموړی وایي کله چې دوستان د اختر له لومړۍ ورځې وروسته د یو بل کورونو ته د مبارکۍ لپاره ورځي له دې ډول پخه شوي خوړو څخه ګټه اخلي.
یو بل کور ته سره ورځي بس هماغه غټې وریجې دي مۍ پخې کې مۍ ته بیا هغه وریجې ورواچې دې ته په خپلې موږ منګل خل چې دې ته ګنډکای ورته وایي څوک غوړي کې خوري دي غټ خنک په لرګو څخه جوړې دي. تخمینا یوه کاسه شپته بیا سنتي خالي بار لري اتیا سنتي پورې دوغونه تخمینا یو 45 سنتي جګوالي لري. دې مانځم ټول ډکی دا ژیم تخمینا نیم متر غوندي جګ وریجې دا خنک غټې 15 کسان نیمه.
د لوی اختر په دې ورځو کې افغان ځوانان بیا تفریح او چکر لپاره تفریزیونو ته ځي تر څو د اختر ورځې په خوښیو سره ولمانځي. خو ځینې افغان ځوانان راتلونکي سولې ته هیله مند دي.
ځوانان راغلي دي ولا ګرځي چې پرکو مارکیټ کې ښه خوشاله دي ښه راشته پکې خلک زیات راغلي دي او ټان ټاکور خبر کوم دی پکې اختر ورځ کې خپل یاران ځان ته پیغام لرم چې ټول لکه دوا کوي چې پکې امن وصل راولي او ان شاء الله لکه امید لرو چې کدا اختر کې سره نه وشو کنه ان شاء الله آینده اختر کې چې راځي ان شاء الله سره به سره بشوي
دی اختر له خوخیو سره سره فقر او بیوزلی بیا هغه څه دي چې ډیری افغان وګړي د اختر لدی ورځو محروم کړي دي د افغانستان خلک د سولې امن او پرمختګ غوښتنه کوي او دوی هیله څرګندوي چې راتلونکی اختر به په افغانستان کې د سولې او امن اختر وي حکمل صدات دی ریډیو افغانستان
د وایسف امریکا ډیوا د کډر منوریدونکو او سم یو مرکې ولور ته تاسو پام راګرځو چې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر او پخوانی وزیر سردار حسین بابک ادعا کوي چې هغه ته د ژوند دړکې یا ګواښنې ورکول سوي دي او دا ګواښنې د پوینا د طالبان لخوا په یو لیک کې استول سوي دي خو آزادو خبري سرچینو یا حکومتي ادارو لا تر اوسه پورې د دې ادعاګانو پخلی نه دی کړی نو موږ د خبري زموږ خبر یالی سادیا قسم شاده کړی
دا خو دلته په بونیر کې تیر دوه میاشتو نه دا زمونږ د چکم اپر بونیر دی دا یلم غالا کلیل او پیر بابا پاچا پلوخان دا چکم کلی دی پټای گدیزه ټول علاقہ دا اپر بونیر ورته مو وایو د ډیر وخت نه دغلته کله پنځه کسانی کله لس کسانی کله پنځلس کسانی مازیګر راځي او دکانونو کې سودا هم کوي او په خلکو کې یو ډیر لوی تشویش چې دی یاره چې دا خپره شوې ده او دا هم ډیر زیات مصدقه رپورټس دي چې د ډیرو خلکو نه بسې هم وصول شوي او هغه وصولي روانه ده
یوه چیز غواړم تاسو ته چې کوم دا خطر رسیدلی دی د پوسټ په ذریعه د خط پات لاته وای بیا به دې باندې خبره کوم چې د لاکې څه صورت
ده او خط کې خو ماته لیکلي دي چې تاسو مونږ بنیر تر اغلی یو منګ خپل عملیات شروع کړی دي او ساته منګ وارننګ درکو چې ته خپل کار پرې دا او کدا تا پرې نه کوو نو موږ سره خودکشم شته او بیا چې کومه طریقې یا کم الفاظ غي استعمالي غي استعمال کړی چې یو منګ داو کو منګ وداو کو منګ وداو کو او باقاعده لاندې د بونیر چې کم کمانډر دی دا نوم یې هم لیکل دی او وختن کو وختن چونکی دا خو زمونږ علاقه ده یو نیم د دنیا شته اوس چې څنګه ما وختي خبره شروع کړه
جی
چې د دې دلته باقاعده خپل موومنت کوي موږ نه پوهیږو چې د دې غرض څه دی مقصد څه دی بیا بیا چې کله دا خلک کار شوی په مختلفو کلو کې مختلفو برخو کې ناغي سکیورټي فورسز ته تلیفونونه کړي دي او ګینټو ګینټو باندې هغه پولیس یا سکیورټي فورسز کې دلته نه رسی د هغه پوجا باندې په خلکو کې ډیر لوی عدم اعتماد هم پیدا دی اعتماد نه کوي په سکیورټي فورسز باندې او بیا دا چې ډیر لوی تشویش او یره هم خوره دا هم مصدقه ریپورت چې ځکه زمونږ علاقه خلک یو بل ته خو شرم حیا پوجا باندې وینا خو ډیر لوی پیسې غي لګیا را غونډي تمکیانی ور کوي خلک یې ری او بیا ظاهر خبره چې کله د حکومت ریټ کې دی غفله نظر نه راځي څنګه زه ماته شو چې دا یو نیم میاشت شو دوه میاشتې او چې دا خلک ګرځي
سردار بابک صاحب د بونیر ډیسټریکټ پولیس افسر ارشاد خان سره زموږ خبره وشوه نو دا څه ښکاره دل چې هغه د دې خط نه هم خبر دي دوی ما هغه وی چې موږ چک پوسټونه د غولګو نه کبندیان وکړو خو دا خلک د تر اوسه پورې نه لیدلي بازارونو کې نو آیا د خلکو طرفه یا ستاسو طرف نه پولیس تاسو خبر کړی دی د دې خطر په حق له
زبر درې د پښتو په جبه کې وام چې دې دروغ وای دروغ دې لوند ټول دنیا نه ته تاسو کته خپل ټلیفون د ډیو ریډیو بور دنیا ورته وای دا غن نامي مخې دا مونږ خدای شي کله کې زمون خو دا غیر د الله فضل له سره د الله ان د ذات نه کوو باقي شاید چې تاسو ته خلکو وای چې زمون نو مال خپل کوم مثال تاسو ته وای دروغ وای دې سترګې پټې کړې دي دا غلطه په خلکو کې ډېر لوی تشويش ته او د دې خبرې سم مطلب چې مثال اوسو ما ته خط ملاو شو یا بل ته خط ملاو شنو ولې دا مالې د اختر مبارکي لاله کې ما ته ته کې کولاونی دی چې کار په دې منګ کار کړی موږ څه کار کړی؟ موږ خدامن خبره کړې ده، موږ ضرور ولای خبره کړې ده، موږ خداد می تشدد خبره کړې ده.
چې په تاسو علاقې کې د طالبان بیا رخکاله شوی دی، په کال 2009 هم کې هم د غلطه د جنگیالو پر ضد اپریشن شوی و. د عوامي نیشنل پارټۍ لیډر په حیثیت سغوخته نه کوي حکومت نه؟
موږ د دې حکومت نه سغوخته نه کوو، حکومت په نظر راځي نه. لکه دا بنیر چې دا تو ګور، دا سور لوی لوی سیمه ده، لوی برخه ده، او دلته دا قسم له حالات دي. او بیا ډیره د افسوس خبره چې دا سیزن په میډیا کې هم ریپورت کیږي. موږ هم دا غم وړي چې دا کوو، سو دلته به خدای مکه خدای مکه دور لوی لوی واقعیات الله دې ونه کی چوشي. او هغه ته موږ دا خبره کوو چې دا پښتانه دي چې کوم دلته راغلي دي، هغه ته موږ دا خواست کوو چې ګوره دا د پښتنو ډیره لویه تباهي وشوه، ډیره لویه تباهي وشوه د پښتنو. تاسو هم پښتانه یې، زما نه دی خیال چې هغه دې دلته نور دور روانې او کې دغه وجه دار چې د کوس پښتون را پاسي ټوپک راخلی او بل پښتون دی وګني تمکانې وته ورکی پښتون وته لګي. زما دا خیال چې په هیڅ د مسلمان او په هیڅ د انسان او په هیڅ دی پښتون دې خبرې شي جواز او څوک نه جوړيږي. هغه ته هم موږ تاسو د پروګرام په اساس دا خبره کوو چې په خبره د حکومت سره یې حکومت خوشته نه دغه جنگ کې اثر لري.
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دې وسه خبر کولی تاسو.
په امریکا کې هغه خلک چې دلته کې راځي او بیا گرین کارت یا د سټیزنشپ د پاره دوی خواستونه ورکوي، نو د هغوی د پاره قاعده او ضابطه سخت کړی شوې دي. څنګه په دې موضوع تفصیل مجاهد جواد راکړي.
آرتورو بالبینو 14 کاله مخکې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلی. د هغه میرمن او ماشومان امریکایان دي او په یوې ساختماني کمپنۍ یا کنسټرکشن کمپنۍ کې کار کوي، خو په مارچ میاشت کې د امریکا د گرین کارت غوښتنلیک رد شو. دلیل دا و چې د هغه له کورنۍ سره د روغتیا او خوړو په برخه کې هغه مرسته کېدله کومه چې په امریکا کې له غریبو کورنیو سره کېږي. دی وایي، زه غواړم داسې فکر وکړم چې هر څه به سم شي او زه به وتوانېږم چې له خپلې کورنۍ سره واوسیږم. د دې خبرې فکر هم ډیر سخته دی چې زه به د دې توان ونه لرم چې بیرته له خپلو ماشومانو سره یو ځای شم. د بلبینو په څیر به ډیر داسې کسان وي چې د هغوی غوښتنلیکونه به رد شوي وي، ځکه دوی د امریکا په ټاکس ورکوونکو باندې یو بار ګڼل کیږي. د دغې نوې پالیسۍ په ترڅ کې چې د ګل یا دوشنبې په ورځ اعلان شوه، د امریکا د سټیزنشپ او کډوالۍ د چارو مشر کن کوچنیلی وویل،
پرزیدنت ترامپس ادمنستریشن از رینفورسینګ دی ایدیلز اف سلف سفیشنسی and personal responsibility.
د ولسمشر ترامپ اداره غواړي چې کډوال د دې جوګه شي چې په خپل ځان بسیاوي او خپل پیټي په خپل وګو واخلي ترڅو دلته په امریکا کې بریالي شي. زموږ د قانون لمخې د هغو کسانو مخنیوي کیږي چې امریکا ته لراتګ وروسته د امریکایانو د وګو بار شي او بیا تر هغې دلته پاتې وي چې گرین کارت ترلاسه کړي. په امریکا کې په نورو وګو بار هغه کس ته ویل کیږي چې په وړیا توګه یو له روغتیایي خدماتو، خوړو او یا کور څخه تر یو کال زیات وخت پورې ترلاسه کړي. د کډوالو فعالین د ټرمپ ادارې له دې عمله نیوکه کوي چې له غریبو کډوالو سره ناسم چلند کوي. که څه هم دغه قانون به د اکتوبر تر نیمایي پورې نه عملي کیږي، خو ناوړه اغیز یې د کډوالو په ټولنو باندې لمخ کې پریوتی او کډوال له ویرې هم غوښتنلیکونه ناستوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د 2020 کال ټاکنو ته بیا ودرېږي او د کډوالو په چارو کې د هغه د سخت دریز لامل خای بیا هم یو شمیر خلک د هغه ملاتړ وکړي. خو د دغه نوی قانون لمخې د بشري مرستو د پروګرامونو په لړ کې قانوني کډوال او پناه غوښتونکي نه اغیزمن کیږي، او همدا ډول هغه کسان هم د دغه نوی قانون لاندې ناراضي کوم چې د انساني قاچاق او کورنی تاوتریخوالي قربانیان وي. همدا ډول هغه کسان هم له دغه نوی قانون څخه خوندي دي څوک چې د کورنۍ له خوا سپانسر شوی وي، خو داسې لیک باید وړاندې کړي چې دوی ورسره په خپله مالی مرسته کولای شي.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا جبا د ګلو قدر منوریدونکو لوی پښتونخوا خبرونه ته یو ربیا هم شرغلاسته د مرسلنن په سټوډیو کې ایمیل مده ایوب خاورین صاحب چې د آشنا ټلویزیون همکار دی مسولیت هم په غاړه دی نن به په دې نیم ساته برخه کې موږ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوو ایوب خاورین صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی
ډیره مننه
جرمنانه تاسو قطر ته هم سفر کړیو دوه ته هم تللی واسته او د سولې د خبرې مول له نږدې څخه څارلې هم دي نو سفر دې هم په خیر
ګور ودان
او بیا اختر ته رسیدلې نو اختر دې هم مبارک سه ګور
خبرې خو په ترتیب روانې
بالکل نو جرمنانه له تاسو څخه په خپل کټ لومړی زموږ اوریدونکو ته اولیدونکو ته دا وایسته چې د قطر دې خبرې اترې چې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ روانې وي په خپل سترګو مو څنګه صورتحال یا وضعیت لیدلې خبرونه خوراځي خلکو ته کنه
بلې خبرونه ناراضي خبرونه ناراضي
شه
اول برداشت د دې خبرو نه داده چې خبرونه ناراضي پرته له رسمي یا افیشل چې کاغلی خلزاد یو ټویټ وکړي د خبر په پای کې یا د ورځ یو حال ورکی چې د قطر ولاړم ډیلی ته یا له کابل ولاړم اسلام آباد ته یا خبري اکسلنت یا پروګرس پرمختګ موسو یا کینیدی او همدومره یو اعلامیه یا یو ټویټ د طالبانو لور راسي د خلکو معلومات د خبرو البته باید ومنس په افیشل په رسمي ډول همدومره معلومات دي غیر رسمي د هرچا البته چې څوک هم کوشش کوي خبري اعلان راغلی ول یو څلور پنځه کسان نړیوال خبري اعلان او د سهارا د خبرو نمخ کې به مغل تر رسیدلی وو او تر پای پورې ورته وو په دې هڅه کې د چا سره خبري وسی او یو شی را پیدا کو خو فکر کوم چې دواړه لوري په دې ډیر کلک په دې موافقه کړې و ټینګ وو په دې خپل یو تصمیم باندې یې پریکړه هم داسې کړې و چې د خبرو د بندو دروازو تر شا چې کوم مذاکرات روان دي دا غي حال پټ ساتي
اندیر محدود معلومات ورکوي چې مثلا دا خبري شی وي یا بدی وي یا دومره پرمختګ سره تر دې بالا غو نور څه معلومات نه ورکوي
دا دومره بي ويل چې نن موږ پر چی شغږي
نو دا د آیا د استراتیجی برخه ده که څنګه ده
خو بالکل دا او دا په دې خاطر ده چې دا ډېر سنسټیو مذاکرات دي
حساس دي
او حساسه مذاکرات دي حساسه موضوع ده او په دې خبرونه کراوزی او هغه د روزبره جنجالونه به می پکې مسلې به می پکې خو هغه پای نه اما خلک دا غي نه خپل برداشتونه کوي او کیدای شي برداشتونه غلط وي نو دا هم د نورو کانفرنسونو چې یو کانفرنس چیرته کې په افغانستان باندې تقریبا هر کال یو کانفرنس چیرته دا په بروکسل کې کانفرنس او دا په ماسکاو کانفرنس او یا دا په ټوکیو کې کانفرنس او په شکاګو کې کانفرنس او د لندن کانفرنس هم تللی ومه هغه کانفرنسونه د همدې لپاره چې تاسو راسي او موږ ګوري چې موږ پوښتنه کوي د خبريالو د ابزرورز د ناظرینو لپاره بخپلې څوکۍ وي او تاسو به کتل او دوی به خپل اعلامیې لوستلې هر چا بخپل نظرونه لوستل لکه بل چرته کانفرنس دا مذاکرات دي او مذاکرات په افغانستان د دوو داسې خواو ترمنځ دي چې اتلس کالې جګړه کړې ده او اوس داسې یو تصمیم نیول شوی ده چې دوی یو موافقه سره کوي یو حل لار سره راوباسي او په دې کې نه یوازې دوی دواړه لوري دي بلکې د دواړو لوري بیا نور ډیر سټیک هولډرز دي یا کردارونه دي یا کاراکټرز دي دا هم البته باید زوم چالت ما واورېدل نو پاره کې د افغانستان په ظاهر هم خو یوازې خاغلی خلزات ښکاری زلمای خلزات د امریکا استازې ده خو هغه د ټولو ګاونډي هوادونو سره دا وینم اندګیم کوي د یو ان د ملګرو ملتونو په کوي استازیتوب نه کوي خو د هغوی کنسرنز او اندېښنې او نظرونه هم په نظر کې نیسي. د یورپین اتحادیې یا د اروپایي ټولنې نظرونه هم په نظر کې نیسي چې هغوی سره هم شریکوي چې هغه کوم پرمختګ اوسي د ورځې څه دا وشول او دا کوو یا دا ونه کوو یا په دې باندې دا ډیمانډ یا دا غوښتنې لري دا څنګه کوو. او بیا دلته دوه نور هغه دي لکه روسیه د هغوی په خپل هغه دي او د چین یو بل کردار ده. د افغانستان خلزات پرته له ایران د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته په دې تیرو شپږو میاشتو کې تر یو ځل ډیر سفرونه وکړل. پاکستان ته خو یې بیخي ډیر وکړل، خو نورو ترکمنستان ته هم سفر کړی، ازبکستان ته هم سفر کړی، تاجکستان ته هم سفر کړی، چین ته هم سفر کړی،
د هندوستان ته
هم ډیر ځلې سفرونه وکړل. تقریبا په هر سفر کې یو سټاپ یا یو توقف په ډیلی کې کوي. نو دا ما هم زه هم پخوا سبا ورته کتل چې دا خبرې ډېرې وزنډې دي، وم تم دور ته ورسېدي او داسې واریم پکې راغلل چې دوه دوه هفتې تېرې شوې. مګر اوس څه ما ولیدل پخپله، زه فکر کوم چې اوس هم لا کمې خبرې سوې دي په کوم موضوع چې دوی غږېږي او کومه پرېکړه چې دوی د دې حل راوباسي
د دې اتلس کلن جنگ
هغه په دې ارزښت هم لري او په دې اوس هم لا دوی ډېر کم وخت کې دا کار وکړو.
تاسو به یقینا هم د یو خبریال په توګه د خلکو سره مجلسونه هم کړي، دورې په دواړو خواوو د استازو سره به مو هم هڅه کړي، مجلسونه هم کړي. هغه د دې باډي لانګویج په اصطلاح باندې څنګه دی؟ اما د ګیلی
ټنس
ټنس دا
باډي لانګویج بداو چې تا ته ښکاري چې دوی په یو د ژوند او د مرګ فیصلې کوي او هغه ته د دواړو خواوو ښکاري چې دوی د یو هیواد د راتلونکي پرېکړه کوي. که طالبانو لوري وګوري نو هغه د اتلسو کالو د جګړې د هغې د ختمولو په داسې یو ډول سره د ختمولو هڅه به هغه کوي، یا که ختمیږي نو هغه به داسې یو پایله غواړي چې دغه اتلس کاله یې په جنایات کې حساب نیسي، د اتلس کاله یې په دې حساب نیسي ستاسو دغه دومره ولس ووژل سو نو دا به د طالب په غاړه ورولویږي.
نو د
امریکا او د امریکا خیر دا خو بیا بل بحث ده. ستاسو رس بیا طالب ناست دي دغه پوښتنه وکړه د چا په غاړه، هغه بیا ځواب لري درته. او د متحده ایالاتو چې دوی هم هلته د اتلس نولس کاله تیر کړل، خپل هم پکې درې زره تر دوه زره شپږ سوه ډېر امریکایي ځوانان پکې ووژل شول، وینې توی شوې، پکې میلیاردونه ډالر پکې مصرف شول او خپل افغانان ډېر ووژل شول. د هغې څخه د راوتلو جسټیفیکیشن یا توجیه کول هم آسان کار نه ده چې زه هلته د شته پار تللی وم او ولیس اوس راوځم نو په کوم دلیل څه ده د دې ځای راوځم
سو چې کوم شرایط باندې تللی او شرایط څرنګه
نو دا خو تاریخي مرحله ده د دواړو لوري دپاره، د زموږ د منطقې دپاره، د افغانستان دپاره. افغانستان یې په زړه کې ده خو دا شاوخوا کردارونه هم ټول پکې خپل نقش لري.
او دې دواړو خواوو د دې اتم پړاو چې کوم مذاکراتو ده چې ختم سول، نو له دواړو لورو داسې ټویټس راغلي دي چې خبرې اترې چې څه ویلي د امریکا او د طالبان د دواړو لخوا د استازو ترمنځ دا ګټورې دي. دا خو د دې ادا ده. او هلته تاسو څنګه وویل په خپلو خبرو کې چې ځینې د نړیوالو ادارو خبریالان هم هلته موجود وو، د هغو سره به هم حتماً تاسو خبرې کړي، له څېړونکو سره به مو هم خبرې کړي وي. آیا رښتیا هم دغه لیوالتیا دواړه فریق لري او که نه؟
د اولې ورځې راهیسې دواړو لورې غوښتل چې موږ غواړو چې دا خبرې په ختمې شي او امید هم لرو چې په دا وار باندې نتیجې ته ورسیږو. په همدې هدف باندې دوی دا پیل کړي او د غتم دورې هغه خلیل خلیلزاد خو د غتم دور نه بال، ولې هغه د اوله ویلي وو چې په دورونو کې یو وم وایي دا د وم دور ناتمامه تسلسل ده چې اوس موږ بیا دا البته د خبرو نه وروسته د ډیلي ته روانېدو وړاندې آف د ریکارډ زموږ سره د خپل زړه خواله وکړل. نو په هغه ورځ باندې چې دی ولاړ د هغه ځای څخه د خبرو داسې برېښېدله چې په عمومي چوکاټ باندې پریکړه سوې وه. دا د سې شنبې په ماښام هغه لوی کیسو باندې دوی یو یو موافقه یا هوکړه سره کړې ده او د جزئیاتو یا د ډیټیلز د پاره سی اوس دوی غواړي چې دا داسې ویګ شیان پکې پرې نه ږدي. ویګ په انګریزي کې لکه داسې نامه مجهوله شیان یا نامعلومه شیان داسې ټکي پکې پرې نه دي چې بیا سبا په هغې باندې د دوی بیا د یا د ماتېدو جنجال سي یا د دې د یو بل لخوا د خوابدۍ هغسې کیسې پکې را پیدا سي. نو هغه په ټولو سټیپونو باندې د ده ټکي دي چې موږ په سټپس اینډ میکانیزمز باندې د دې په راتلونکو ګامونو او میکانیزمونو باندې د دې د عملي کولو طبعا چې کله ګامونه راځي خو د دې عملي کولو د ګامونو د عملي کولو په ګامونو او میکانیزمونو باندې چې په بریالۍ توګه عملي سي په هغې موږ غږېږو چې اوکې ښه دا ستاسې خو دا غوښتنې وي زموږ دغه غوښتنې دي کاونټر ټریزم دا دواړه سره پکیج شوی ده یعنی د ځواکونو د وتل او په څنګ پورې د طالبانو له لوري کوم ګامونه دوی باید واخلي په افغانستان کې په څه کوي دا دواړه سره یوځای شوي دي څه وخت به کوم کار کېږي او په کوم ډول سره به دا وکېږي یو یو برخه یې دا ده او دوهمه خو دا ټوله سوله نه ده دا دا د تاکید په دې باندې داسې دا یوازې د ځواکونو د وتلو خبرې نه دي دا د افغانستان د سولې خبرې دي دا د ځواکونو وتلې یوه برخه ده او هغه هم په دې شرط چې په افغانستان کې به سوله ټینګېږي البته شرایطو نه دوی اوس مخکې تللي دي دغه ټاکس په بیا هم وایي چې دی مووډ آن اوس نو په دې نتیجې ته رسېدلي دي ښه اول دا کار کوو چې څنګه د لومړۍ موافقه له اصلي سي د دوی تر منځ فورا یعنې دا ټکی زه کوټ کوم یا امیجیټلي رایټ آفټر رایټ آفټر د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تاریخ تر منځ بین الافغاني خبرې شروع کی دا بین الافغاني خبرې په دې کې متوجه اوسئ زه وایم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د 15 کسان یوه مرحله د دې خبرو اترو ګوره دا ټول لکه خښتې سیګز دي په مختلفو خواوو چې بیا ته په کونج کې رابرابرېږي نو دا ټول شیان باید سره برابر سي دوی سي دغه موافقت سره رسیږي د افغانستان لوري د 15 کسانو هیئت ټاکنه هغه یو مهم شی اوس تر مخکې دوی وکړ او داسې ښکاري چې هغه 15 کسانو هیئت جوړ شوی ده په هغې باندې موافقه کول تر دې خبرو اترو که سخت نه و کم هم نه و ولې د ټول افغانستان د دې سیاسي ډلو د حکومت د بشري مدافعینو یا حقوقو د مدني ټولنو د ځوانانو د ښځو د دې ټولو موافقه اخیستل چې په 15 کسانو دوی روغه وکړي یا سلا سي دا لوی کار و او داسې ښکاري چې هغه کار شوی او دوهم کار چې د طالبانو لوري چې موږ د افغانستان له حکومت سره نه کینو دا هم داسې ښکاري چې طالبان دو باندې دا منل شوي دی یا تر دې حده پورې ورسره هغه شوي دي د بین الافغاني خبرې دي خو د افغانستان لوري حیات به د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر نامو لاندې پکې برخه اخلي نو د لومړۍ موافقې نه وروسته
او دغه حیات یې اپلاوي چې دا پخپله هم د افغانستان حکومت ورته ټاکلی دی نو ښکاره خبره ده چې د افغانستان د حکومت
لږ به لږ دلته هغه کړو د افغانستان حکومت د افغانستان حکومت ټاکلی نه ده ټاکلی د ښاغلي خلیزاد په هڅو چې خلک سره یو راجوړ سي او په 15 کسانو موافقه وکړي په دې کې د حکومت سیاسي مخالفین هم شامل دي په دې خو د حکومت نه ټاکلی د حکومت تر نامو لاندې به وي اما د حکومت سره طالبان خبرې نه کوي په هغه شکل باندې نه کوي چې دوی وایي چې زه د حکومت سره خبرې کوم ځکه بین الافغاني نوم ورکړی ده دا د افغانانو تر منځ خبرې دي
عجب خلدان بله هم
دواړه لوري افغانان دي طالبان هم افغانان دي د افغانستان حکومت هم افغانان دي د افغانستان په حکومت کې د افغانستان د اوسني سیاسي نظام ټول
خلک
الخونه شامل
د پوسو دغه 15 کسانی استازي توپ کوي خو بيخي سي نشوده خبر نشکاري چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري نه کوي د امریکا سره کوي له چین سره کوي له چې کمونیست د روسیې سره کوي چې جنگ هم له هغه ځای شروع شوی له ازبکستان او تاجکستان حتی د پاکستان سره کوي وایي که عمران خان مشته دعوت راکړ موږ به ورځو خبرې به کوو او د افغانستان له حکومت سره نه کوم خپل د وطن سره نه کوم خپل د وطن د حکومت سره نه کوم
خپل ځان حکومت بولی کنه ځکه د نو نه کوي ورس
په کوم ځکه حکومت چې داسې ځواک لري
دا خو بیا ویل چې داسې یو تا سره کله یو طالب چارواکی کینی
زه د یو خبريال په توګه له تاسو څخه پوښتنه
کوم ځکه درته وایم بالکل نو زه به د دې هغه خو د هغوی جواب داده چې د افغانستان حکومت یو غیر منتخب نه چا انتخاب کړی دی هغه په دې باندې دلیل در سره وایي او مشروعیت هم نه لري زموږ نظام امریکایانو ړنګ کړی ده او موږ د افغانستان بیرته باید موږ ته وسپارل شي دا د هغه لومړی بیس ده د خبر د ټول مذاکراتو بنیاد ده
چې بیا افغانستان د ډبرو زمانې ته واستول سي
بیا اوس نو دوی خو بالاخره له دې ټولو ومات وو دورونو او په دې اتم دور کې اوس داسې ښکاري چې په دغه د افغانانو تر منځ بین الافغاني خبرو اترو باندې چې دغه لومړی هوکړه کله اعلان سي یو هغه سي وروستۍ هغه مرحلې ته ورسیږي اعلانېږي د نړیوالو ناظرینو په موجودیت کې به دا شی اعلانېږي او ورسره جخت به بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي او په بین الافغاني خبرو اترو کې به د اوربند موضوع هم په پیل کې وي
سمه وخت سوه دی د یو لنډې غوندې وقفې خاورین صاحب او هیله من یو چې نور هم 15 ساعته له موږ سره کښېنئ موږ به بیا د دې وقفې وروسته یو 2 ټلیفونونه هم واخلو خو د وقفې وروسته
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
د ویس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اورېدونکو لویه خیبر پښتونخوا خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست د افغانستان د سولې په پروسه باندې خبرې کوو ایوب خاورین صاحب چې د آشنا ټلویزیون همکار دی دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی سفر هم کړی دی ستړی هم معلومیږي او په خپله په دوحا کې د دې خبرو اترو چې کوم پړاونو کښته پورته هغه څارلې هم دي په خپلو سترګو له موږ سره یو اورېدونکی دی شاهد ورو له بنو څخه ټلیفون کړی دی د هغه ټلیفون به واخلو بیا به راځو هم ستاسو طرف ته ستړی مسې شاهد صاحب په خیر راغلی وعلیکم
السلام
دا چې
دا ګران ملما چې خبر کړه چې پر طرف چې کوم دي کنه
هغه ځوانان دي کنه
نو که تاسو وګورئ دا افغانان ولې په خپل ملک کې د دې کا عمل کېدای شي چې دوی په خپل ملک کې جګړې ته دوام ورکوي همیشه د خپل افغانان وجني د دې اخر واجه څه دی نه واجه
سمه مننه او کورودان ستاسو پوښتنه به موږ محترم میلمته وړاندې کو او یو ټلیفون لا بل اخلو ک وی نو جانګیر روډ لالنګ د کوتل څخه ټلیفون کړی دی ستړي مسه او په خیر اله
السلام علیکم
وعلیکم السلام د تاسو ریډیو کا بند کوي مهرباني به وي نو راځو هم خپل خبرونه ولوري ته ایوب خاورین صاحب لبنو څخه شاید ورو ټلیفون کړی وو او وایي چې د افغانان خپل ترمنځ ولې جنگونه سره کوي ولې جګړې سره کوي واجه سره او له نورو سره بیا سم ناس یو خبرې اترې کوي
او ډیر خپ کته نه ده ډیر خپ کته نه ده په افغانستان کې خو د دې څلويختو کالو جګړه خو د 13 څلويختو کالو په دې کې ده جهاد د روسانو پر خلاف ته جنگي دو او نراونی سه بیا خپل منځونو کې او بیا د طالبانو او بیا د اوس اتل اسکاله افغانان خو ایز دا نور خلکو د جنگ په افغانستان کې وربل کړای دا د عام خلکو نظر او بدی کې افغان یو ډیر بې وزله خلک دي افغانان خپل منځ کې په پولو پټي باندې خو نه جنگي دا خو لوی لوی جنگونه دي چې د افغانستان وینیم پکې تویږي د افغانانو او د افغانستان خاور هم بمباریږي د افغانستان خاور کې ماینون هم خودل کیږي خو جګړه خو دې کې د پاکستان هم پکې شامل ده په دې جنگ کې موږ تاسو کو په یاد وای دفاعي پاکستان جهاد افغانستان دا خو د زیولق شعار د جهانگیر خان نه پوهېږم چې د شاهد الله د دو عمر به څومره وي خو که زموږ هم لا په یاد دي په پاکستان کې مو دا بینر هم لیدلې دي
هلته ایران د اولسالی دا اوس یو ډېر دردونکې خبره هم کړې
سو دا جګړه خو د منطقې د ټول د اکثریت هیوادونه پکې خپلې ګټې لري تاوانونه لري پکې او جګړه روانه ده افغان پکې
یو اوریدونکی له بل اخلو کدا علی خان زدران ورور له میاوالی څخه ټلیفون کړی دی ستړي مسې او په خیراله مننه ژغ دی ورک سو کدا علی خان صاحب
او سعید ککر صاحب اوس
سم مهرباني وکړه که پښتنه داسي وکینو
خو سعید او ککر صاحب د ماده پښتنه دا چې دوه بند تلويس کله د مهاجر تیر کله او تاسو ټول په دې باندې خبرې چې د طالبان دی امریکا د سوله روان او ځکه چې الله پاک د سوله راوالي ټول د سوله ته تګیدي د مهاجر به څه حال وي چې د سوله نه
سم مننه
ککر صاحب
کور مودن پښتنه مراوره سي د کډالي خان صاحب خاورین صاحب کډالي خان زدران صاحب له میا والی څخه ټلیفون کړی دی و دا خبري اترې خو روان دي د 28 کلنې جګړې د ختمولو لپاره یا بیا 30 کلنه هم مرتویل کیږي د امریکا سره خو د هغه کډوالو چې په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې دی آیا هغه هم تر به اسلام دي په دې مذاکراتو کې او که څنګه دا
بشپړ دي پکې بالکل دا دی او کډوال د افغانستان کپ پاکستان کې دی په دې باندې هم پویږي چې د کډوالو یا د افغانانو ځای پر ځای کول په خپل کور ته ستنول یا د نورو نړیوالو قوانینو په رڼا کې دا غوي ته یو تثبیت شوی حیثیت ورکول کغه په بل هیواد کې هم دا خبرو اترو د دې لومړی پړاو ک نه وی قدرتلونکو پړاونو د لوی بحث ده لکه خپل خواجه په هر کانفرنس کې په هر غونډه کې د ولې دوی په دې باندې هم د ټولو سر خلاص ده چې په افغانستان کې د جنجالونو یو لوی عمده علت د بې ځای شو یو خلکو کله چې یو څوک به کور سي او بے ځای سي په خپل هیواد کې د نن په افغانستان کې 4-5 میلیونه خلک به کور او بے ځای دي یعنی له هلمند راکړه سوي دي په کابل کې پراته دي کندهار راکړه سوي دي په زابل کې پراته دي زابل له هرات راکړه سوي دي یا له فرار راکړه سوي دي
مطلب دا په دې جنجالونو
باندې هم په داخل او هم د باندې د پاکستان د کډوالو لو موضوع ده په غیر ماتمن خبرې
او بل چې دا اتم پړاو چې څو وخت پاتر سيږي د دواړو لوري د کډه امریکا ستاسو دی او کډه طالبانو ستاسو دی په خپل چوچونو کې وایي چې دوی به اوس په دې باندې سلام مشوره سره کوي له خپلو لکه څنګه چې زلمی خلیزاد ول چې نور سټیک هولډر سره به هم د خبري کوي لا خپل چارواکو سره به هم خبري کوي طالبان هم دا خبري طالبان هم له چا سره مشوره کوي
دا خو د پروتوکول خبره ده او چې خبري ختم شي نو دی فورا د نشو ویلې چې موږ خبري نور خلاص شي سو خلکو بیا غواړي چې خلاص شي نو نشي چې شي باندې خلاص شي نو دا هر ځل خبرونه ورسته ام دا سې شوې دي چې موږ وبېرته
طالبان اسی د چا سره مشوره کوي که څنګه
طالبان خپل 15-14 کسان د
سیاسي یو خدای
سره ټایم 15-14 کسان تل د سیاسي هيئت غړي ناشتي خو طالبان په قطر کې خ ډیر دي تر دې هم ډیر دي په لسګونو نور کورنۍ او اشخاص هم سته دوی هم که ارڅ پریکړه کوي خو په نظامی خپل نظامی قومندانانو باندې وي عملی کوي په افغانستان کې د ننه یا په کوټه کې د طالبانو د مشري حیاتونه شورا وي په کوټه کې د یو شورا وي په پیښور کې د دې شوراګانو سره یا د خپل قومندانانو سره د سیمه د لاغو سره به هم خبري کوي او هم به نظر اخلي او هم به لاغو فکر کوم چې کلاغو د لاغو له مشورې او له نظرونو پرته دوی که یو پریکړه وم کې خو بیا به معنی نو که هر کدوې وای چې موږ خبري کوو دا ښه کار ده دا ښه کار
یعنی مشوره د نظامی کمانډانانو سره
کوي دا ما په دوه ورځ باندې د هغه نه پوښتنه وکړه د خغل خلزاد نه پوښتنه وکړه په یو مقام په یو ځای کې مغز هغه په غوړه خبر نه وخت شروع شو ما زیګر شروع شو په څلور پنځه بجې خوښتنه کړ او دا د طالبان په غوښتنه سینن مخ په پنځه بجې خبرې کوو د ورځې لخوا موږ مصروف یو ملاقاتونه کوو خپل مجلس کوو او دا پوښتنه لکه دا څنګه چې تا زمانه وکړه همداسې ما وکړه چې دا د چا سره خبرې کوي او داسې وای چې څومره ډېر خبرې وکړي هغومره ښه ده
صحیح
او دا هر چا سره سی وکړي ولې سټیک هولډرز دوی هم ملاتړي لري او هم ملګري لري هم اشخاص لري هم که په هیواد کې دننه وي که د باندې نو په کار چې وغږېږي او زه م وغږېږم
او یو شی بل هم پکښې دی ملا محمد رسول اخونزاده هم د طالبانو یو ډله لري په دا نامه باندې د هغه خپله ډله ده او هغو بیا د دغه طالبانو د ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په خلاف راولاړ سوی دی او ماینونو ماینونو ورته شخي او داسې ویډیوګانې هم په دې اوسنیو ورځو کې راغلي دي دا به د دې ټولو طالبانو د ډلو سره بیا څنګه حساب کتاب کیږي او بیا نور چې کمی وسله والی ډلې دي د هغوی دپاره هم څه داسې تګلاره داسې په نظر کې راځي چې جوړیږي په دې خبرو اترو کې که څنګه
بین الافغاني خبرو اترو کې به د دې شیانو پرېکړه کیږي بین الافغاني خبرو چې په داخل کې څوک چې افغانان دي د هغوی سره به په دغه بین الافغاني خبرو کې به بغه څوک نړیوال ترهګر سي دي هغه د دې لومړی موافقې جوړز ده چې طالب به له هغوی سره هم خپلې اړیکې ختموي دا اعلان به کوي چې نور زه د القاعده ملاتړ نه کوم ځای نه ورکوم د داعش نه کوم د داعش نه کوم بلکې داعش زه اخلمه پسې داعش ختموم په افغانستان کې سي نور که دوی سره ترهګر به نه ساتمه هغه ترهګر به نه ساتمه چې د ګاونډي هیوادو امنیت ته خطر پېښوي هغه که ترهګر به نه ساتمه چې د امریکا ګټو ته خطر پېښوي دا د موافقې سي طالب به څه کوي سټپس یا میکانیزمس دغه شیان دي چې دا تاسو اوس اشاره ورته وکړه دا به دوی د طالبانو لوري به دغه کېږي دا په دې موافقه کېږي او ستاسې
او دویمه دا وه چې د طالبانو خپلې ډلې چې دي تاسو ولې په بین الافغاني مذاکرات کې په دې باندې خبرې کیږي خو هغه وسله والې ډلې لکه د ملا محمد رسول اخونزاده او دارنګه نورې چې هلته موجود لري هغه خو بیا بین الافغاني مذاکراتو کې نه وي که نه
د طالبانو دغه اسلامي تحریک تر نامو لاندې سي دي یا په قطر کې سي دی وایي زموږ د طالبانو سیاسي دفتر سي ده دا په افغانستان کې د طالبانو بله ډله هېڅ په رسمیت نه پېژني جالبه دا ده چې په دې دوهمه ورځ باندې هلته په افغانستان کې په کابل کې د یو پخوانی طالب چارواکی طیب آغا متسم یوه خبرونه کې خبره کړې وه چې تلویزیوني خبرونه کې په افغانستان کې چېرته یو روغي ته باید سره ورسیږي اسلامي جمهوري امارت دولت دی نوم کې دی اسلامي امارت جمهوري
دولت مطلب د امارت چکه دی اضافه
دواړه سره ګډ کړي ول دا یو په یو همدغه طالب د قطر د طالب یو مشر طالب سره ما د پوښتنه د خبر مې کړم دغه سیاست متسم هغه په کابل کې داسې خبره کړې ده د نامو کیسه څنګه ده وایي هغه څوک ده او هغه فلانی دا د خپل دغه نظرونه دي نو زما د هدف دا دی چې په افغانستان کې دغه په قطر کې چې کوم طالبان ناست دي یا د کوټ شورا یا د هیبت الله اخوند د په مشرۍ باندې سي کوم تحریک ده کوم کسان سي جنګېږي او د هغه امریکا سره سي کوم خبرې شروع کړي دي دا په افغانستان کې د طالبانو بله ډله په رسمیت نه پېژني او خوارجي بولي یا یې ختموي او نه هم له دوی پرته بل څوک د دوی په نظر د دوی په نمایندګي په کابل کې سیاسي نظرونه ورکولی سي لکه ماسي یو مثال ده
ډېره مننه محترم ایوب خاورین صاحب کور ودان د وخت راکولو سټوډیو ته تشریف بیا به هم د افغانستان په موضوع درسره خبرې کوو ډېره مننه کور مو ودان ګلاو قدرمنه اوریدونکو له دې سره خبرونه پای ته رسیږي زه نصر کاکړ سره د پروډوسر بختور شاه ستاسو له درانه خدمته اجازه غواړو د خدای په امان